مرتوی د آنلاین بانکینګ دی ټول نمائندګۍ او بل سره وصل دي هر مشتری کولای شي چې خپل حساب په هر نمائندګۍ کې چک کړي یعنی معاملې د بانکي په هر نمائندګۍ کې هماغه یو شکل
نموړی ویل چې له دې څنګه څخه ووس د هیوادننه او بهر ته د پیسو راکړه ورکړه په اسانۍ سره ترسره کیږي د افغانستان پښتني بانک په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې سبان د شل څنګه لري د مالی وزیر بروکسل ته په خپل سفر کې له اروپایي ټولنې سره د 125 میلیونه یورو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ د مالی وزارت څخه نن په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې اکلیل حکیمی د خپل سفر په لړ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی او د اروپایي ټولنې د غړي هیوادونو له 28 نورو وزیرانو سره وکتل د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی د بروکسل په کانفرنس کې د افغان دولت د چمتووالي د افغانستان د پراختیا د نوې ستراتیژۍ او د افغان دولت د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل د اروپایي ټولنې اساسي په سیاسي او مالی برخو کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 200 میلیونو یورو مرسته هوکړه کړې ده د کندوز د شیرخان بندر ګمرکي مسولین وای چې د سکل په لومړی درې میاشتو کې د تیر کال د لومړی درې میاشتو په تناسب 8% ګمرکي عواید زیات شوي دي د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل سره له دې چې په کندوز ولایت کې امنیتي ګواښونه موجود دي خو په روان مالی کال کې د یاد بندر په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پوله یو یورو 9 افغانۍ او 33 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو ز نجیه سپیل خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسول بشیر احمد سروري را سره ملمه دی ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې را سره خپل خبرونه کې ملتیا کوي ژور خپګان پاره خبرې کوو ورسته یو سړن خو دل چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیاي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو لپاره انسانانو ته پیدا کیږي د دوه سړنو په اساس هغه کسان چې ناروغي باندې ډیرخته کیږي چې د اوږدې مودې لپاره تشویش ورته پیدا او خپل ستونزې له نورو سره نشریکوي تاسو اوریدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې ترکه د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کیاس د خبرونه په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي اول په دې ورسې یو کې ډیره خلک د دغه ناروغۍ نه زوريږي
تشکر زم په خپل ورغونم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د افغان په اړه کې خلکو ته معلومات ورکو او د غوښ سوالونو ته ځواب ورکو بعد لاغې نه افغان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ ځای باندې علاقه نه نیسي او امیانه تور باندې داسې وایي چې مازله له ټولو شیانو نه تور شوی ده کدا دوه نخي نخانی په یو سړی کې د حد اقل د 2 هفتو لپاره تر یو میاشتو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه یی لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی نو په صراحت په ډول باندې ویلای شو چې دا سړی خفقان لري او دغه ته د دوه اراز علایم ترسن کې د شي هغه لیک سردرد یي یا خوب خراب یي یا اشتیا خراب یي یا صحیح تمرکز نشي کولای هغه داسې کوچنی نخ نخانی دي چې په یو سړی کې کېدای شي یي کبل کې نه
بلې دوستانو نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي تاسو کولی شئ چې د شمیرو د ټلیفون شمیرو تر څنګ د افغان بي سیم د 1013 شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خپرونې ته واستوئ د سټډیو د ټلیفون شمیرې به بیا هم تستویم 0999215 بلا شمیره ده 0992215. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه څېړنه مو ترسره کړې چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
هو مخکې شوې دي، داسې یو څېړنه شوې ده خو دونه غټه څېړنه نه وه چې ټول نفوس د مریضي معلومه کړي، خو د نمونوي شکل په طور باندې په بیلوبیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې هم دا تحقیقات شوی دي، د مهاجرینو په منطقه کې هم شوی دي، په پاکستان کې هم شوی دي، په کمپونو په هغه زنانو کې چې خپل ملل لاس ورکړی، په هغو په مایوبینو. او دا تحقیقات ښودلی ده چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نښې نښانې لیدل کېږي خو معلوم نه دی چې د خفګان مریضي لري که نه لري، د هغوی شمیر په زنانو کې 83% زنانه دا نښې نښانې وښول، او په نارینهو کې 55% نارینه دا نښې نښانې وښودل چې د خفګان وو. خو له دې دپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفګان لري که نه لري، نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر معاینه کړي او بیا قطعي کړي چې دا خفګان لري که نه لري.
نبی الله زابل نه په لیکه کې دی ګورو چې نبی الله خان کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام نبی جان، سلام تاسو، سلام ډاکټر تاسو، سلام اوریدونکو ته. نن می نبی الله دی د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهدا مکلي اوسیدونکی نبی الله دا چې دا غزنه در سره پاتې کیږم. نبی جان نه ډاکټر صاحب محترم نن می همدا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب محترم اوس وخت خو نو خاص پنه دا یوه ډیر خلک ویني مرګوب دې نه زیات کیږي که یو څوک یو کس بیری ویني ډیر مرګوب له ویني څومره امکان ته چې هغه کس په ژور خپتان سره مخامخ شي، او که څوک په ژور خپتان سره مخامخ شي هغه ته څومره امکانات برابرېږي چې هغه د اعصابو له تکلیف سره مخامخ شي. مننه کوم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نه د سوال
مننه نبی الله خان، ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ.
دوه شی غواړم چې اول په منځ کې د توضیح ورکم چې فرق شي، بیا د سوال ته ځواب وایو. یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري، موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو، او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه هغه په روحانی ملایانو یا هغه رهبرانو پورې اله لري چې هر چا خپل عقیده او خپل برداشت و باور لري. دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده. د اعصابو ناروغیو بلا مسلک ده، بلا خبره ده، او رواني ناروغی هغه ناروغی دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه له اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په ځواب کې باید ووایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې وروسته به لږ خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي، خو یقینا مرګ میری او قبل نابسامانۍ هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته. نو هغه په هغه وضعیت پورې اله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی، څومره وضعیت فجیع و، څومره د برداشت وړ و، او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و، مقابله د مقابلې میکانیزمونه څونه فعاله و. په هر صورت کېدای شي هغه سړی چې مرګ میر ډیر لیدلی او په فجیع حالت لیدلی خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضي ورته پیدا شي، خو دا امکانات شته. او کوم سړی چې پرواني مریضي یا خفګان اخته شو کېدای شي عصبي مشکلات وروسته بیا ورته پیدا شي او یا نه شي.
من روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري اکبر له فرانه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. اکبر ورور له فرانه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. فکر کوم دوی مونږ غنوري بیا کولای شي چې ټلیفون وکي بل اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
احمد مې له خوست ولایت نه د ځان پرونی ملماته او د رادو اوریدونکو ته السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
غره دا د روغتیا په اړه کې پروګرام دا چې یو مرګلې مې او بس کور کې دا چې لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول په شی بس ما به ته یو څه بل څه ویل اخر بس بیا ځان زندې کوم اړ کړو ځان افغانستان خلک دې ټول دې هغه سره مخامخ اقتصاد نه خراب دي بس د رواني ستونزه او د ډېر پیدا کیږي په دې ډاکټر صاحب نو مشوره وانه. سلام
ډېر مننه ډاکټر صاحب مې را باندې وکړ.
تشکر دینه مننه. یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډیر عوامل لري، عوامل مختلف دی. یعنی یو عامل نشي کولای یو سړی په خفګان باندې مبتلا کړي. کله مده موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی لکه دا یو سړی د ارسیات لمخې په خفګان ته زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سړی ماشومتوب د بیر لمولو پر اړه تیریږي، یا یو سړی په ماشومتوب کې ورسره سوء استفاده کیږي، یا جسمن یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده، یا په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوبي باید وکړي، دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي، دغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل، بایولوژیکی یعنی ارسیات، او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار، او اجتماعي لکه فقر و بیکاری، دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان ته وړي. او یو نتیجه هم دغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کوي او خفګان یې شدید دی او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي، په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کېدی شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کوي، او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کېدی شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله، محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ.
هلو، ساسي غږ اورو. مهرباني
ګرانې فور. سلامونه تاسو ته او تاسو رادیو څخه محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
محمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
دغه پښتنه وایي چې ما ته دغه د خفګان مسأله کیسه ده. کله کله داسې یو خفګان راته پېښ شو، ما ته بخت بوسه ناست وایي، هېڅ کار نه رادلو دی، هېڅ خوند نه راکوي. نن په پیسو ساتېږي، نن په موټر ساتېږي، نن کور داسې هېڅ ته ضرور غواړي. کله کله داسې راته پېښ شي، خو یو کال کې تقریبا په دغه ډیپریشن باندې اخیم، او څو ډاکتران د تداوي لاندې هم کوم، خو بیا هم دلته
کېدی شي ورور نه پوښتنه وکړو چې د یو کال په فاصله کې تاسو څو، یعنی ستاسو خفګان څو ورځې دوام کوي، څو هفتو دوام کوي، یا د میاشتو که دا راته ووایي؟
بله، ډاکټر صاحب یو ورځ یا درې ورځې، کله کله هم داسې لس ورځې سبا ورسېدی. زه په خپله موټروان یم، اوس موټرواني پرېښې ده، په بازار کې مې کوچنی دکان اخته یم. کله کله داسې هم خفګان راته چې ډېر مې څه خراب شي، ډېر مې فکر خراب شي.
بیا څو ورځې پورې
ښه شتیان مې ډېر ورسره بند ده، او خوب مې ډېر ورسره خراب
شي. یو سوال دا دی چې بیا چې ښه شوې تر څو ورځو پورې ښه
داسې مې څه شي؟ داسې اوس ډېر سمه نسبتا وپخوا ده. کله کله داسې یو حالت راته راولاړ شي، تقریبا یوه ورځ په بس کې ونیسي، یا درې ورځې، یا نیمه ورځ.
داسې دا تا ته معلوم شوی ده چې داسې کومه خبره یا کومه مشکل یا کومه فشار یا کومه تشویش چې درته پیدا شي دا خبرې
پوهېږي؟ رسمی ریدا و تقریبا هغه د زموږ د قدر د خلکو په اصطلاح سره پر هغې باندې داسې یو موږ نرګیانو ته وایې
یعنی کوم وخت چې ته جګر خون شي دا خبرې درته پیدا کېږي
خفګان چې راته راولاړ شي بالا نیستي هم بندې خوب هم ډېر خراب شي او په هېڅ ساعت نه چېرې ساعت مې زړه نور غواړي د چا سره مې خبر و هېڅ
په همدغه خبرو چې تا وویله موږ دا نشو ویلی چې ته په یقیني خفګان لرې. هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي، یو بده حادثه وویني او په هغه په عواطفو باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي، لکه چې کوم جا کوم بل څوک بیماري به وویني، د چا وژنه به وویني، هغه ته اقتصادي زیان پیښ شي او یا کوم بل ناوړه خبره په زندگی کې وشي، نو انسانان بهر نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کیدای شي د خفګان اراز علائم سره ورته وي. د مثال په سر جګرخونه شي، ډوډۍ د زلنه کیږي، خوب یې خراب شي، کله کله درد ورته پیدا شي، نو دا ډېر دوامدار نه ده. تاسو په خپله وایه یوه ورځ تر درې ورځو یا کله کله لس ورځو دا نارمل خبره ده. موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي. نو دا معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوي او دا دلیل لري ځان ته، د حالانکه خفګان دلیل نه لري، هغه یو رسپانس نه ده، هغه خود به خود پیدا کیږي او بله کومه دلیل پیدا کیږي. نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ، خو پرابلم به ولرئ، یو رواني پرابلم چې هغه لپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاور یې هغه سره لږ مشوره وکړئ چې تاسو ته لږ وښیي چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ. د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ یا څنګه د دا حالت سره سازش وکړئ او یا که بیا هم هیڅ ونه شو موږ څه تمرینونه لرو تا ته بس ده کې، لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو او یا د ځان آرامول تمرینونه، څنګه به سا باسئ، څنګه به ځان ریلکس کوئ. دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټس ته هغه زده کوي او هغه په ځان باندې تطبیقي او وضعیت ښه کیږي. یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بله بل اوریدونکو ته زو عبدالولی له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
یہ ہے تکلیف یہ ماسک کے جو کزن دے کے دکھے دو اس کا کا دکھے دو دل جا تو ہوتا مطلب ہے ڈاکٹر کو کون سا ہوئی راز ہم پرز رام نے دیا گا اور جس سن دا پروٹین انگلش میں گراما دا اور تو کلا گا وہ کون سا تو لو ان فری تو تو اگے پر خدای خو دا خو د دې څه ونه غوښتل چې دا د دې شي دا پروتین انگلش د خو په خاطر یو کړی کنه.
ها
مطلب
دا څه نام دا د خپل څه دا به چې کومه د ام پرګرام او پروتین سنډیش ملي ګرام دا دا یو څه نه د دې چې دا په وخت کې د سر دا ته وی پری دا خو نور دی یا ما په تقریبا به پات کیږي.
نو دا غړي کوم پرې کوي ډاکټر صاحب بیا هم کومه پوښتنه لري؟
نه ما زه اوس پوه شوم.
ډېره مننه تسمیره باندې وکړئ.
دا کوم نغې نښانې چې تاسو وویل هغه کیدای شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفیفه مریضۍ چې سړی په کې ډېر احساساتي شي، په غوسه شي، په قار شي او یو څوک حتما خفه دی چې دا په غوسه کیږي او یا په قار کیږي او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتما به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ دوا ورته ورکلی ده. خو په دې د تاسو نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لږ ښه ده که ډېر وخت وخوري هغه وخت چې دا بېرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کېږي؟ په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې تر کول ډېر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کېږي. کېدای شي به ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا در سره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خود پروتئین پیسې کې باید وایو چې هغه یو تابلیت ډېر کم دی چې خفګان لپاره خو شاید کار ونه کړي. زپونه شم چې دا مریض سوکلن دی خو کله اتل سوکلونه پورته وي نو کېدای شي پروتئین به یې لږ کم وي چې باید ډاکټر صاحب سره تاسو مشوره وکړئ چې زیادې کړي چې مریض ښه شي. تام تاسو وایئ چې کم ښه شوی ده او پروتئین بیا دا خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کړي یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی. کېدای شي تر کلونو کلونو څوک استفاده وکړي بیا په ترک کې مشکل نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. د افغان بي سي ام د تسوا اتلس شمېرې نه هم ډېر اورېدونکو خپل پیغامونه استولې، دغوی پیغامونه به هم اخلو. یو اورېدونکی دی دا مهال د دوی اړیکه به واخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. بالکل ستاسو غږ اورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. د موقعیت په ډېر بخښنې سره موقعیت ته تغییر ورکړئ. موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي. ښه، په ډېر بخښنې سره دوی اړیکه پرې شوه. بل اورېدونکي ته ځو. مهرباني. السلام علیکم.
تاسو ته د تاسو خپل سلامونه تقدیموم.
علیکم السلام. مهرباني.
مال تاسو څنګه زدا اچ پالری ما مایناتو کې اچ پالری می دلور دا خو دي خفګان سبب نه کیږي ولا دا څه دغه به ما.
ها،
تشکر. پخپل ایچ پایلوری د خفګان سبب نه کیږي، خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی لپاره دا اندېښنه پیدا کوي چې والله دا کومه مریضۍ ده چې زه پکې اخته شوم، دا ولې علاج نه کیږي. دا خبره کیدای شي هغه خفګان خواته تله کړي، نو پخپله مستقیما نشي کولای، خو کیدای شي چې دا سوالونه اغلی خبرون پاتې.
بله ډاکټر صاحب، جاوید له کندهار نه پخپل پیغام کې لیکلی چې آیا په کوم عمر کې انسانانو ته د خفګان دغه ناروغي پیدا کیږي او یا دغه ناروغي لیدل کیږي په کوم عمر کسانو کې؟
تشکر. ښه سوال یې وکړو. دا ورور خفګان په ټول عمر کې سته، په ماشومانو کې سته، په مشرانو کې سته، په سپینګیرو کې هم لیدل کیږي. څه فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علایم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علایم بل قسم دی او په زاړو کې اراز علایم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملي دا هره ورځ کوو د خفګان په باره کې، دا صرف د اتلسو کلونو تر شپیتو کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی. حکومت ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخې نخانی نخې هغه لکه دا جنجال ډیر کوي، شک کیږي په کارونه کې، مکتب ته نزی مثلا سبق نه وایي، شوخی ډیر کوي، دا خبرې کوي. او دا زړه خلک چې ل شپیتو کلونو زیات عمر ولري هغه هم دا نخانی نخې هغه داسې لکه دردونو د جسمی دردونو لکه سر په کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زلمې چې شیطان نه کیږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې شپېته کلونه یې خواته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
بله، من بل اسمس اخلو چې حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلی چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کیږي کنه؟
او دام ډیر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضانو اخته شي او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبی یا هر رقمی، خو خفګان غټه مشکل دا ده چې سړی په خپل ځان باندې بی علاقه کیږي، زلی تور کیږي، له هر شي نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولای، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي. صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي، نو دای زمين اساس دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بي علاقه وي، خپل ځان کې بي علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغو یې علاج کړي. نو دا مرتبهلی شو چې خفګان په خپله مرګ و میر نه لري، خو د نورو امراضو مرګ و میر زمینه برابروي.
ډېر مننه دوستانو، بیا هم یادونه کوو چې په خپرونه کې نن ورځ د ډپریشن یا ژور خفګان په اړه خبرې کوو. په خپرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول بشیر احمد سروري صاحب راسره میلمه دی چې اساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د په دغو شمیرو ټلیفون وکړئ، 0995 25 45 شمیره ده 0995 25 25. همدارنګه د افغان بی سیم د 813 شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوئ او موږ به ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړو. ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري کنه؟
یقینا نو ما مخکې وویل چې ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري له بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمینه ده، او ځینې محیطي عوامل خو ډېر تاثیر لري چې اوس موږ په ملک کې دا محیطي عوامل ډېر دي، لکه نابسامانۍ، لکه دا فساد، لکه دا بی امنی، لکه دا سړی خپل ځان مسؤول نه احساسوي، لکه دا قیمتي، لکه دا کم عایدات، دا ډېر زیات عوامل دي چې سړی خفګان ته مبتلا کوي. دا ډېر رول لري، او تر څنګه رواني عوامل چې هغه هم زموږ په ملک کې ډېر زیات دی، لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي، او د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي. دی ډېر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي، او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایي وکړي، کار وکړي. یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي، هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډېر بوج و فشار راځي، او خبر دلته ندرېږي. هغه ماشوم نو چې چېرته کار و بار ته ورځي، د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده، د هغوی له لاسه ده سوء استفاده لکه د دوی جنسي کېږي، او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي، او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي، د هغوی لپاره د خفګان ډېر معمولي خبره ده.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې البته د لومړۍ نیمایي وروستۍ برخه ده، خو په دغه یوه دقه کې غواړو چې یو شمېر اورېدونکو ویلي چې د خفګان یا د ډپریشن هغه مهمې نښې څه دي، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي بیا به ځو خبرونو ته.
ډېر اسانه دوی ته وایو چې دوه نښې نښانې د خفګان ډېر مهم دی چې تاسو باید په یاد وساتئ. اول، سړی خپل د زړه نه ځان خفه احساس کوي، یعنی غمګینه ده، او چې موږ عامیانه ورته وایي دق احساس کوي ځان. او دوهم، خپل علاقه او انټرست د ځوان په لارو چارو کې له لاسه ورکوي، یعنی ساده تر داسې وایي چې زما زړه هر شی نه تور شوی ده. دا دوه نښې نښانې که د دوو هفتو دپاره یو سړی یا ښځې سره وي او کوم بل دلیل باندې ونه لري، نو دا یقیني ده خفګان.
یو نړۍ مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د ژور خفګان په اړه خبرې کوو، د مخنیوي په لارو چارو. د اوس 3 بجې دي، د 3 بجې